لاس په جیشو احمد چې بریم دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړنی ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د سباندې درېنی میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحد ایالتونو څخه سویس ته انتقال شوي دي. د دغه بورډ یوه غړي او د افغانستان د مالي پخواني وزیر انوارالحق هدي ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې په دې خبرې وشوې چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. وړاندې په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شي. په کابل کې تیره شوې بې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ووژل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه راستولي پیغام کې وویل چې پیښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې دوه ناس کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 160 تن واوښت. د دغه هیواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبه د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات چن په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والي رضوان کامل ویلي چې ډیری وژل شوي د ښوونځي زده کوونکي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو پر توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. تهران دا کوردان تورن کړی دی چې د ایران دننه په ناقراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اربیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کوردانو د کوم له ګوند او د ایراني کوردستان د ډیموکراتیک ګوند مشرانو مرکز په نقشه سوی دی. د ایراني کوردستان د ګوند یو جګپوړی غړی محمد نظیف قادری د دې برید پر مهال چې وړ مبرزو شو او وشل شو. بلورته د هنګاو په نوم په ناروی کې د بشري حقوقو مشر ډلوي چې ایراني ځواکونو د ایران په لویدیځ کې وړمشپه د مریوان او جوان رود ښارونه هم وشتلي چې لشتر لشه ډیر لستنه پکې وشل شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکران د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یو خوندي زون د جوړېدو لپاره د سلام مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د زاپاروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنکړل، خو له څو میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړي چې دا اټومي مرکز خوندي شي. ښاغلی ګروسی پرون دا خبر هم وکړه چې د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو بدې ډزې شوې دي چې په وروستیو میاشتو کې دا له جدي پیښو څخه ګڼل کیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین د سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسې له استرالیا سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د څه باندې درېنی میلیارد ډالرو د امانت صندوق بورډ تیر ماښام غونډه وکړه. د دې بورډ لغړی انوارالحق احدی سره شخیدلی یو.
دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه ګذاري وسي په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچو وسي چې په هغه لري منفعت لري.
د ډیورنډ پر کرښه د نشتو د مخنیوي لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې وشوې.
مذکرات ناکام شول بکی هغوی لکه ختیارې سره غلي دي چې شاید جنگ خوم خو کوي.
پروزګان کې مشاعره شوې او د خبرونې لویه برخه مو د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په سباندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسته په جنوا ښار کې وکړه. دا د افغانستان بانک سباندې 3 میلیارد ډالر پیسې دا غو 1 میلیارد ډالر وسخه دي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو دروان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د پیسو نیمایي برخه به افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې یو صندوق ته ولي شي. 3.5 میلیارد ډالر لا هم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفیولا سنکزی راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدی چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یوه برخه د یادو څه باندې 3 میلیارد ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه خبره پکې دا وه چې دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه ګذاري وسي. سرمایه ګذاري منظور هغه سې منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې بانک کې واچول سي په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سره راکړي او دا خبره مطرح سره سي باید د فند مشري هم افغانانو سره وسي.
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې په دې وروستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوی څو د طالبانو له لاسرسي خوندي شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک پخوانی رئیس او د دغه هیواد مالی پخوانی وزیر انوار الحق هدي او د افغانستان بانک د عالي شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاد کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپو طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم،
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتو تر بندیزونو لاندې دي. امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هیواد ته ولېږدوي
ملک سیومی روان کنن.
ورسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې دغه هیواد له مالي څانګو غوښتل شوی و چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته او پاتې نورې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. خو د امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي د دغه بورډ لغړیو څخه دی. له شاغلی اهدي سره صفی الله سنگزي خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لومړۍ غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. شاغلی اهدي په ځواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپل دی ساختار دی سازمان و دی صندوق تشکیلات باندې څه دا خبره وسولاله او خپل مهم خبره پکې دا وسی دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې بانک کې واچول سي په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي. دا قسمت او مهم وو او دا خبره مطرح سره سي باید دی فند مشري هم افغانانو سره وسی کی یو مشورتي کمیټه باید د افغانانو نسل جوړ سي سي دی فند ته مشوره ورکي سپدې کې باید مختلفو افغانانو د وسی کی په سلا خلق به کې وسی سي دی کمیټه لپاره هغه ورکي.
حدیث محترم
دا اولی غونډه او مقدماتي وه.
بله حدیث محترم، داسې وخت کې موږ تاسو خبري کو چې په افغانستان کې دنه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې دغه فکر داده چې هغه ته انتقال شي او بل اخر ګټه به تسوي هغه ته. د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دیاړه باندې دغه تشکیلات او خبري او هڅې دی هغه لپاره څه ګټه وري دي؟
پیسې طبعا منګم د افغانانو په درد باندې دردیږو او دغه حالات باندې سره هیڅوک هم افغانم سره خوښ نه دی. ولدا پیسې د بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه څه د وساتل سي او په خاصو مواردو کې لیدل ځنه استفاده کیدلی سي. دا د بشري کومکونو لپاره لیدل ځنه استفاده نه کیږي. د حق له نورو جوز نه استفاده کیږي. بانک جهانی او بانک آسیایی کوم د امریکای هم کومک کړی دی، همداسې اروپایي مالک هم کومک کړی، په کافي خو نه، خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو پوهېږي چې کابل ته رسېږي همدغه د بشري کومکونو په خاطر باندې. دا صندوق څه ده؟ زیاتر د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د هغې د زیاتوالي لپاره ده، او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي، د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي، او همدغه د بانک د سیالیت په ارتباط باندې نقدي نه دا ورته وایي، لکه سي بل اصطلاح هغه په حق لمسه ده لږ څه بحثونه وسول.
انوار الحق احدی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د طالبان او پاکستانی عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نښتو د درولو لپاره خبري وشوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستانی پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولې هاخوا ځایي قومونو او پاکستانی پوځیانو په نښتو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوښتې ده. صفی الله سنکزی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوي د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والي او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډې پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهاټ کمشنر محمود اسلم او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې ناتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. له هغې ډلې د خرلاتسو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څوک هم مذاکرات نه ورسته، هغوی څه څوي لکه ایمو کسانو نه منلې خبره نه یې منل. ایمو جایزې مطلبې چې ایمو لیارې کې د روډ تیر کړی دی، روډ فل هول ته باندې کا ما استعمالوه دا ما جوړه وه، هغه به دوی منلی نه. نو مذاکرات ناکام شول. بکی هغوی لکه ښه تیارۍ سره غلي دي، شاید جنګ خامخو کوي.
د کورمې ځایي خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه هغه وخت چې اغزن تار لګېده د افغانستان خواته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبانو ورته ویلي له اغزن تار د افغانستان خواته پاتې شوې ځمکه د کورمېوالو نه بلکې د هغوی ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا دوشنبه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړ مش په ازادي راډیو ته ویلي و چې دواړو لوریو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د پاکستان پوځ لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهر مېشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توری چې د کورمې اصلي اوسیدونکی دی پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبرې وشي. د راپورونو له مخې نښتې درې ورځې مخکې هم لومړی د کورمې د ځایي خلکو لخوا پیل شوې وې، چې وروسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. دغه نښتو کې دواړو لوري ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د ډنډې پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډریور و وژل شوي او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمې ایجنسۍ امنیتي مسؤلینو بیا د ازادي اروپا مشال راډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نښتو له پیله راهیسې د خرلاتسو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوې. د خرلاتسو د ښاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصانو شویلي بارډر نه ډېر غټ ملونه پراته دي، هغه کلي شکل کې دي، هغه وریجې شکل کې دي، وړد دي، لکه ډرای پروډ دي، کشمیر دي او پرش پروډ دي، او دي کې مختلف قسم تشونه دي. نو دغه نه به خلکو ته ډېر زیات نقصان ملو شي.
په ډنډ پټان او کورم کې نختی داسې وخت روان دي او لعمل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي اونې تړل کې دوه ورسته دوشنبه پرانستل شو. هلته هم دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کې دوه ورسته تړل شوی و.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، یو مشاعره د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه. د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو ویناوې وکړې. له سیمې راپور لرو.
دا د روزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی چې تیر ورځ ناوخته مازیګر مهال تر سره شو. پدې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
الحمدللہ
د مشاعرې په پاتې